Radio.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برښنا مزي یو ځل بیا وصل شوي دي. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي پرون وویل د ازبکستان د وارداتي برښنا بهیر چې د پنجشنبه په ورځ د سخت توپان له کبله د تخنیکي ستونزو په نتیجه کې پرې شوی و پرون له غرمې وروسته بیرته وصل شو. د ازبکستان د 220 ولټه وارداتي برښنا مزی چې 13 ولایتونو ته برښنا رسوي د تاش قرغان د تنګي په سیمه کې د تخنیکي ستونزې له کبله پرې شوی و. د ازبکستان له وارداتي برښنا څخه تر ډیره د سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګو او غزنی ولایتونو اوسیدونکو کار اخلي. افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیره برخه برښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې جریان کله ناکله د تخنیکي ستونزو له کبله یا په افغانستان کې او یا په ګاونډیو هیوادونو کې دننه په موقت ډول پرې کیږي. اروپای ټولنه وایي د هغو افغان وګړو د استلو پلان عملی کوي چې د ټولنې په غړو هیوادونو کې د استوګنې حق یې نه دی ترلاسه کړی. د اروپای ټولنې ویان مارکوس لامرت اوس ویلی دی چې د دې ټولنې چارواکو افغانستان ته دوه تخنیکی سفرونه وکړل څو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي ستنولو د تنظیم چارې وڅېړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اعلان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر اندېښنې پارولې دي. د یو این ایچ سی آر ویان عرفات جمال ویلی دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده ځکه داسې ښکاري چې دا پالیسي د واقعي پوهې نه بلکې د غبرګون او احساساتو پر بنسټ ولاړه ده. د احصایو له مخې په 2015 کال کې په اروپا کې د سیاسي پناه په غوښتونکو کې د افغانانو شمیر تر ټولو ډېر و او له افغانانو وروسته د وینزویلا او سوریې کډوال و. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر صادراتو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه یوازې یو ساعت وروسته لدې چې په عمان کې د امریکایي او ایرانی مرکچانو خبرې پای ته ورسېدې د ایران د تیلو د صادراتو د محدودولو او ورسره د ایران د 14 کښتیو د هدف ګرځولو لپاره دا تازه بندیزونه اعلان کړل. د بهرنیو چارو وزارت ویاند تامی پیګوټ ویل ایران د تیلو د صادراتو له عوایدو څخه په ټوله نړۍ کې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو او په کور دننه د خلکو د ځپلو په هدف کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ایران د هغو 14 کښتیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کاری د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کښتیو یوه برخه ده. دا کښتۍ د ترکیې، هند او متحده عربی اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بندیزونو کې د ایران دوه چارواکي او د حکومت 15 اړوند بنسټونه هم شامل دي. او نن د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام چې افغانستان هم پکې دی پیلېږي. د سګنی نړیوال جام سیالۍ په هند او سریلانکا کې ترسره کیږي. دا لړۍ په دریو لوبو پیلېږي. د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو په کولمبو کې د پاکستان او هالند، د ماسپښین په 1 بجه په کلکته کې د سکاټلند او ویسټ انډیز او د مازدیګر په 6 بجو په ممبئی کې د هند او امریکا لوبډلې لوبې سره کوي. د افغانستان لومړی لوبه به سبا یک شنبه د کابل د ورځې په 10 بجو له نیوزیلند سره د هند په چینای ښار کې وي. په سګنی جام کې 14 هیوادونه په 4 ګروپونو کې د فبروري له 8 څخه د مارچ تر 8 پورې سیالۍ سره کوي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. نن شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یادلوي اتمه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري میاشتې له 6 مینټې سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرونی 14 د بیلابیلو هیوادونو پراخ غبرګونونه پرولې دي. ملګری ملتونه وایي د طالبانو پالیسیو په افغانستان کې بانګونې ټکنۍ کړې دي. په کابل کې یو ځوان د درسي کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته ده چې درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي.
او په یو په زړه پورې راپور کې به واورئ چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د لډو لوبې بازار ښه تود شوی دی.
ژمی د شپې ورځې سړې دي، هوا یخه ده، دوستان ملګري سره یو ځای کېږو، مسکل سات تېرو، د لډو کوو، ژوند دی، ژوند باید خوشحاله تیر شي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
داسا د رادیو خبرونه اوري، او دا هم لومړی موضوع. د پاکستان له دوه مهمو متحدانو امریکا او چین نیولې د طالبانو تر حکومت او روسیې پورې ګڼو هیوادونو پر ایکس شبکې او نورو ټولنیزو رسنیو د بیانونو په خپرولو سره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو پر جماعت مرګونه برید په کلکه غندلی دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ترلای سیمه کې د خدیجه الکبرا په نوم د شیعهګانو پر جماعت پرون خونړی برید وشو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي متحد ایالات دا حمله چې بېګناه لمونځ کوونکو ته یې مرګ ژوبله واړوله په کلکه غندي. د امریکا د سفارت شارج دفیر ناتالی ای بیکر ویلی چې پر ملکی وګړو او عبادت ځایونو د ترهګرۍ عمل د منلو وړ نه دی. میرمن بیکر ویلی دی چې امریکا به سولې او امنیت ته د رسیدو په لاره کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکړي او د ثبات په هدف شراکت ته ورسره ژمنه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او همدارس په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت پر ایکس شبکې په جلا بیانونو کې دا برید غندلی او ویلی دی چې دوی د حملې چې د سپیڅلو شاعرو او جمعتونو حرمت ننګوي او عبادت کوونکي او ملکیان په نخښه کوي د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کړنه بولي او په کلکو ټکوي غندي. ایران چې ځان د شیعه اسلام مخکښ هیواد بولي هم دا برید په کلکه غندلی او د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دې وزارت د ویان اسماعیل بقایي له قوله لیکلي دي چې وایي د تروریزم او افراطیت د ټولو بڼو او نښو پر ضد قاطع مبارزه د سیمې د ټولو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته اړتیا لري. بقایي د دې اعمالو د ترسره کوونکو تنظیمونکو ملاتړو او مالی مرستندویانو پر ضد د دوامداره مبارزې غوښتنه هم کړې ده. پاکستان پر متحدو ایالاتونو سربیره له چین سره هم نږدې اړیکې پالي او له اوږدو کلونو راهیسې د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اړیکو کې انډول ساتلی دی. په اسلام آباد کې د چین سفارت هم پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د خدیجه الکبرا پر جماعت د برید له کبله د پیښې له قربانیانو او کورنیو سره د زړه له تله خواخوږي لري. په بیان کې یادونه شوې چې چین په دې سخت حالت کې د خپلو پاکستاني ورونو او خویندو ترڅنګ ولاړ دی. په پاکستان کې د روسیې سفارت هم پر ایکس شبکې د یو بیان په خپرولو سره د حمله په کلکه غندلې او د چاودنې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې ده. همداراز اروپایي ټولنې دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې د دې چاودنې د خبر په اورېدو ژور ټکان خوړلی. په پاکستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ په خپل بیان کې ویلي دي چې د ترهګرۍ او تشدد هر راز افراطي اقدامات غندي. په عین حال کې د اروپای ټولنې غړو لکه چک جمهوریت، هالند او همدارس کاناډا او نورو هیوادونو هم د اسلام آباد برید غندلی دی. پرونی برید په اسلام آباد کې په تیرو نږدې دو لسیزو کې تر ټولو خونړی برید بلل شوی چې له 200 ډیر کسانې مړه او ټپیان کړل. پولیسو ویلي دا ویرشته چې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال رشید خټک د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې وایي د برید اصلي مرګ ژوب له خای ډیروي.
د اسلام آباد اطراف تاسو ورته ویلی شئ چې کله غونډې ترلای نومېږي خدیجه الکبرا امام برګا ده په دې کې شوې ده او د جمعې د مانځه په وخت شوې ده چې کله خلک په جمعې په مانځه کې بوخت او په دویم رکعت کې وچې ده چاودنه وشوه. ما چې د خلک ضعیف خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه پخپله هم شیعه دی او دته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي چې زمونږ کور غولې چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې ندي راغلي.
په اسلام آباد کې د شیعهګانو پر جماعت پرونی برید له دې پلوه هم اهمیت لري چې په دې هیواد کې له یوې اوږدې مودې وروسته په دې کچه لوی برید کیږي. په اسلام آباد کې تیر ځل خونړی برید د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې په ماریوت هوټل کې شوی و چې 60 کسانی ووژل او د هوټل یوه برخه یې ویجاړه کړه. د اسلام آباد د خونړی چاودنې په مسله کې پاتې کیږو. زما همکار احمد شبر پرون له چاودنې وروسته په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک سره د پیخې په ځای کې خبرې وکړي.
سرکاري یا د پولیسو وایان چې کوم ارقام ښایي هغه وایي چې 10 کسان وژل شوي دي او 100 پورې کسان چې دي هغه ژوبل دي. خو ما چې د خره ځایي خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه پخپله هم شیا دی او دته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي چې زمونږ کور غولې چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې نه دي راغلي. دوی وایي هغه مړي شمارلي دي چې کم روغتونونو ته لېږدول شوي دي. نو د هغه په وینا وایي دا تر 500 زیات دي.
خټک صاحب
لوبل کسانو که هم د ډیرو حالت نازک دی هغه هم خطر دی چې اوس د کشمیر نورم زیات دی مرو.
خټک صاحب لومړنی راپور د سوچ د 14 په اسلام آباد کې شوی دی. بیا یې وویل چې د اسلام آباد په لمن کې په دقیق ډول 14 په کوم ځای کې شوی
دا یو سیمه ده. د اسلام آباد اطراف تاسو ورته ویلی شئ چې د اسلام آباد اطراف کې اسلام آباد میز نه دی چې لکه خار نه دی. داسې کلی غونډې دی ترلای نومېږي او دا ټوله سیمه چې ده دا په تکشزاد مشهوره ده. تکشزاد بیا مشهور ځای دی. دا په تکشزاد کې د ترلای امام برګا ده. د امام برګا نوم چې دی دا حدیجۃ الکبرا امام برګا ده. دا د اسلام آباد اطراف بلل کیږي. په دې کې شوې ده او د جمعې د مانځه په وخت شوې ده چې کله خلک په جمعې په مانځه کې بوخت وو او په دویم رکعت کې وو چې دا 14 وشوه.
تر دې دمه چا د دې حملې مسؤلیت منلی دی؟
پولیسو چې خبرې کولې هغوی داسې وویل چې فتنة الخوارج چې دوی فتنة الخوارج دغه ته وایي د تحریک طالبان پاکستان ته وایي. د هغوی یو ځانمرګ راغی او ځان یې وچودلو. خو پخپله تحریک طالبان پاکستان یا جماعت الاحرار یا بل چا د دې ذمہواری نه ده منلې تر اوسه.
تر اوسه پورې چې تر دې مخکې په شیا او په پاکستان کې 14 شوي دي. تر ډیره د راپورونو له مخې تحریک طالبان پاکستان د هغوی مسؤلیت نه دی منلی. داعش ډیر کله دغسې د دغسې 14 مسؤلیت منلی دی. څرنګه د داعش موضوع ته پولیسو اشاره نه ده کړې؟
نه پولیسو خو چې د هغوی صرف دغه یاد کړل کنه دغه چې خپل نوم ته جوړ کړی دی خوارج دغه یې وویل. خو د داعش لخوا یا اسلام آباد کې په نومبر کې چې کومه 14 شوې وه 2 میاشتې پخوا ازلی عدالتونو کې د هغې ذمواري هم جماعت الاحرار منلې وه چې هغه هم د تحریک طالبان پاکستان یو څانګه ده.
خو هغه په شیا ونه وو. خو هغه 14 په شیا ونه وه. یعنې کله چې په شیا و 14 شوي پخوا چې په کوټه کې کومې 14 کېدې په شیا و باندې دوی خو مسؤلیت په بیا داعش مانه. خو په اسلام آباد کې له لویې سره امنیتي وضعیت څرنګه دی؟
اسلام آباد خو وضعیت ښه وي دکه په عامه توګه باندې داسې نه وي. خو دا اوس 14 سره چې ده ډېر داسې یو ډول ویره خوره شوې ده په خلکو کې او ځای په دغه سیمه کې ده. دا خو بیخي د پولیسو او د قانون پلي کوونکو نورو ادارو یا د رینجرو لخوا بیخي په ولکه کې اخیستل شوې ده. بل څوک نه ورپرېږدي. عام خلک هلته نه شي تللی. ولسي خلک خو نور هم په اسلام آباد کې ځای په ځای باندې دغه سپیکنګ د تلاشۍ او د پښتنې ګروژنې چې دي هغه زیاتې شوې دي. ډېره خو ویره خوره ده په خلکو کې.
د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راشد خټک مرکه مو اورېده. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ ل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې زموږ همکار احمد شبر سره ووسی.
له تکل صاحب څخه په مننه د خبرونې په پاتې برخه کې مو هرکلی کوم.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای د طالبانو د حکومت بلابلو پالیسیو په افغانستان کې پانګونه ټکنی کړې ده. د ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د بانکداري محدودیتونه او کمزوري زیربنا د پانګونې مخه نیسي. یو ان ډی پی په ورته وخت کې څرګنده کړې چې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري چې دا هم په پانګونه منفي اغیز لرلی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې د پانګونې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور او سوداګرۍ د وسیعت په اړه اندېښنه ښودلې ویلي دي چې موجودو پالیسیو د پانګونې مخه ورټپ کړې ده. یو ان ډی پی په خپل تازه خبره کړې څلور اتیا مخیز ارزونه کې چې د دلوي پښپړسمې په خپل وی پاڼه خبره کړې لیکلي چې د بانکداري محدودیتونه کمزورې زیربناوي او روانې بې ثباتۍ د بانکونې مخه نیسي او په ټکو یې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د بانکونې د مناسبو شرایطو په اړه بېلابېلې او په تکرار ډول ادعاوې کړې، خو د ملګرو ملتونو دا نوې ارزونه چې له 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن شوي ښیي چې د دوی حکومت د کورنیو بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې پاتې راغلي دي او په ټکو یې اوسنۍ پالیسۍ نه یوازې دا چې د خلکو ژوند شرایطو ښه کولو کې ناکامه ده، بلکې د هیواد په اقتصادي ناورین په ژورولو کې هم مرسته کړې ده. راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې یو این ډی پی د استازي سټیفن رودریګز په حواله راغلي چې خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرخه ده. د سمې پانګونې هدفمندو هڅولو او یو وړ چاپیریال برابرولو سره چې ښځې پکې شاملې وي، خصوصي سکتور به وکړای شي د اقتصادي انعطاف د کار رامنځته کولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د ځواکمن قدرت په توګه کار وکړي. خو د ادارې ویلي چې خصوصي سکتور لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دی او سخته بیوکراسي، رسمي مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د ترانسپورت لوړ لګښتونه، په ځانګړي ډول د انرژۍ په سکتور کې کمزوري زیربنا، ګمرکونو کې غیر متناسب طرز عملونه او ننګونې، په ګاونډیو هیوادونو باندې پراخه تکیه او په ټکو یې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې پر وړاندې محدودیتونه د دې ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي. دا هغه څه دي چې ځینې افغان سوداګرې هم له امله شکایت کوي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي او سوداګرې چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل اکثره افغان سوداګر خصوصا ښځینه له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت.
بانکی ستونزې، ترانزیتی، د گمرکونو او صادراتو په برخه کې مختلفې او پراخې ستونزې لرو، خو بیا هم مجبور یو چې پانګونه وکړو. خو ښځې بیا چې ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه دا دي چې دولت ښځو ته ډېر چانس نه ورکوي، د محرم نه لرلو په پلمه یا دا چې د کار کولو اجازه نه لرو. کله چې یوه ښځه سوداګري کوي نو ډېرو خنډونو سره مخ کېږي، خو نارینه سوداګر بیا هم د ګمرکي، ترانزیتي او بانکي ستونزو سره مخ دي.
د این ډی پی په ټکو د افغانستان صادرات په پراخه کچه په پاکستاني بندرونو تکیه کوي او د طالبانو او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچونه د لارو په وار وار تړلو لامل سوي چې د افغان سوداګرو لپاره یې په میلیونونو ډالر مالی زیان اړولای دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او سوداګر حاجي عبدالاحد په ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لومړیو وختونو کې د دې لارې له بندښت او تعاملاتو له خلاصون وروسته د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ شول، خو په خبره یې اوس ورځ بلې ته د بدیلو لارو څخه د سوداګرۍ د پراخولو او نړیوال بازار ته د رسیدو په هڅه کې دي.
افغانستان در منځ چې کومې لارې بندې شولې نو د افغانستان صادرات یو اندازه په مشکل کې راغله، چې دغه څخه ما بعد موږ نورو بدیلو لارو ته لکه شبار او یا ازبکستان یا نورو هیوادو د لارې موږ خپل صادرات ته ادامه ورکړه. د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شولو په اول وار کې، اوس انشاءالله ورځ په ورځ هغه مشکلات مو حل کېږي.
خو دا افغان سوداګر هم د بانکونو ستونزه د خپلې سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو لوړپوړو چارواکو ته لښمنه کړې چې د افغانستان د صادراتو لپاره به بدیلې لارې مومي، مګر دا پروسه وخت نیسي او د پام وړ محدودیتونو سره مخ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو دغه شان تېر کال په افغانستان کې د پانګونې غوښتنې په عنوان په یو کانفرنس کې ادا وکړه چې دوی د پانګوالو د بیرته راستنېدو هڅولو او اسانتیا لپاره ځانګړي اسانتیاوې چمتو کړې دي. خو د یو این ډی پی د راپور په ټکو کورني او بهرني پانګوال دواړه د اداري پیچلتیاو، د جوازونو د ترلاسه کولو او مالیات ورکولو لپاره ناڅرګندو لارښوونو او د قوانینو په خپل سر پلي کولو سره مخ دي چې د راپور په ټکو د شرایطو پانګونه ټاکنې کړې ده. د راپور له مخې یو له خورا مهمو ننګونو څخه رسمي بانکي سیستم ته خورا محدود لاسرسی دی او نړیوال بندیزونه له نړیوالو مالی بازارونو سره د افغانستان اړیکه پرې کړې چې ډیری معاملې د غیر رسمي سیستمونو یا د پیسو لیږدولو له لارې ترسره کولو ته اړیستلی دي. د ملګرو ملتونو راپور کې اټکل سوی چې هر کال له 5 میلیارد ډالر څخه ډېرې پیسې د حوالې له لارې تیریږي او افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو او خدمتونو ته لاسرسی لري. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې افغان پانګوال په افغانستان دننه د محدودوونکو پالیسیو سربېره له هېواده بهر هم له بېلابېلو محدودیتونو په ځانګړې توګه د پیسو راکړه ورکړه کې له ننګونو سره مخ دي. دا مهال له هند سره د واګه سوداګریز بندر بند دی. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقد پیسې انتقالولی سوې. دغه شان د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې دوی نسي کولای له دې لارې پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې له هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې په خبره یې د دوی د چټکې سوداګرۍ مخه ډپ او د وخت د ضایع کېدو لامل هم ګرځي.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د ناروغانو شمیرې د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې نږدې 5 میلیونه یاد کړی دي. د دې وزارت وین شرافت زمان کورنۍ رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دي او د دې ناروغانو لویه برخه زاړه خلک دي. د دې ناروغۍ د زیاتېدو علت مې له ډاکټر متین صافي څخه چې په جرمني کې میشته وپوښتل.
دا موسم د کال زمي موسم په ټوله نړۍ کې د ترافیک سیستم ناروغانې زیاتېږي. په افغانستان هم ځینې استثنا نه ده، خصوصا کابل او ځینې چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده، ډېر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د بالخصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمول مواد اصلا هغه شکل چې په نورو دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي، سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا 4 انسانان هغه سوځوي. فضا، هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. اساسیتونه هم شته، اساسیتونه څو شي، اساسیت لري، استما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط د لازی دغه په ارتباط لري. دغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasadiradio.com کې اوري. په کابل کې افغان ځوان لغپلی اتکسي ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړي. څو په خبرې په شونځو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وای دا کمپاین د پرلپسې دریم کال لپاره ترسره کیږي او تر دې دمه شاوخوا 8000 درسي کتابونه راټول شوي او دولتي شونځو ته سپارل شوي دي. وایس محمد د دې اقدام هدف له هغه زده کوونکو سره مرسته بولي چې د درسي کتابونو له کمر سره مخامخ دي. زموږ همکار سنا کاکړ له نوموړي سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
په کابل کې یو ځوان له خپلې اتکسیزې ډلې سره د پرلپسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبرې ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي رادیو ته وویل
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمېر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې 8 کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري په کمپاین برخه کې. زما مسؤلیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلي آریان په وینا د کتابونو د راټولولو دا فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسؤلانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیر غوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوې هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوی دی.
ځینی کتابونه زاړه وي دي یا د استفادې وړ نه وي، نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو پوښونه مرتخص دي. هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کېنولی وو. هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی وو، په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قایه به ورته ورکولو، په هغې به مو داسې نوم لیکو، کوم کتاب به چې د کوم صنف وو هماغه نوم به بېرته پرې لیکو، تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکاره ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 3000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو، چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي او پوښونه ورته ورکړي، تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تېرو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلې د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
ژمی ګرمې خونې او لډو نور په دې راپور کې.
لډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري، خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بله تفریح ډېره ممکنه نه وي، کورنیو او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډېره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي، په افغانستان کې هم اوس ډېره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیع الله وایي د او ملګري ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمی د شپې ورځې سړې دي، هوا یخه ده، بیکار وخت نه په استفادې سره بس یاران دوستان ملګري سره یو ځای کېږو. زو کله دی یو ملګري کره، کله دی بل ملګري کره کینو، چېرته ځای نه وي کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل ساعت تېرو، لډو کوو. ژوند دی، ژوند باید خوشحاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لس کلنې ماشومی مریم هم وویل ډېر ځله په کورنۍ کې د خپل پلار، مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسپ است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است، من از خانه بیرون برآمدن نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبه د پچیسی لوبه څخه اخیستل شوې چې په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج و. یو تختیزه لوبه ده چې معمولا له دوو څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي. دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانې لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنګونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانې تر بل مخکې ټاکلي محل ته چې د لډو تختې مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل ځینې د پاچاهۍ ماڼۍ هم بولي. که شپږ را واوړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غرزول کیږي او دانه همغومره خاني مختزي. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور ته ستنه کړي. خو ځینې خوندي خاني هم شته چې هلته دانه له وهلو خوندي وي. د کابل د ارزان قیمت سیمې اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوبه کې کوم مسایل مهم دي.
لډو کې څه مهم ترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایی ته. نو خو زه چې د انسان د خلکو احساسات ډیر زیات پکې راتوریږي.
دا لوبه په 1896 میلادي کال کې په انګلستان کې د لوډو په نوم ثبت شوې ده، خو لوډو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو نومونو یادیږي. په هر سیمه کې د لوبې کولو طریقه هم متفاوته ده. د لوډو تخته کاغذي وي، خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو له لسګونو افغانۍ ونیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختې او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.